با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپاروم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرور لطاسو او اوریدونکو ته از مال خوا هم سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. په بغلان کې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیکا کې 4 ملکیان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد د 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د بغلان چارواکي وایي چې په دوو جلا پیښو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد نقیب یوسفی تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې پرون مبشین افغان ځواکونو پر هغو وسلولو طالبانو هوایی او مځکني بریدونه وکړل چې د دغه ولایت په چشمه شیر سیمه کې د یو اکمالاتي کاروان د تیرېدو مخه نیولې وه. د شغلی یوسفی خبره په دې برید کې لس تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته دا هم تایید کړی چې 4 نور طالبان د دوشنبه په ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وخت وژل سول چې د کندوز بغلان پر لارې خلک درول او پښتنې ورڅخه کولې. بل خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان هم تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دغو طالبانو د کندوز بغلان پر لویه لار له مسافرو پیسې اخیستلې. د شغلی امن په خبره پوجلسو کسانو کې د امیر یوسف په نوم د طالبانو یو سرګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په اسمر ولسوالۍ کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله تر لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وین عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل پیښه تیر ماښام د اسمر ولسوالۍ په درګي کلي کې سوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي. هغه وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند چارواکو په ناوی ولسوالۍ کې د 4 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ولی وین عمر ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ د ناوی ولسوالۍ په سرخدو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. ځواک زیاته کړه
د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د سړک په غاړه باندې وشول په وینا یې د ملکي کسانو په یو اراده موټرسایکل باندې انفجار کړی دی. په ترڅ کې 4 کسان چې یو نارینه، یو ماشوم او دوه ښځینه دي.
د هلمند چارواکي وایي د ناوی په ګډون د دې ولایت په ډیری سیمو کې د سړک غاړې ماینونه د ملکیانو ژوند ګواښي. په پکتیکا ولایت کې 4 ملکی کسان د انسان تښتونکو له منګلو وژغورل شول. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د دوشنبه په ماښام په مرکز شرنه کې ژغورل شوي.
یاد کسان چې ماخستن مهال خپل کور ته روان وو، په لار باندې انسان تښتونکو کمین ورته نیول وو چې د دوی لاسونه تړلي ول او اخوډه برمسته شو. په دې منځ کې پولیسو ته اطلاع رسیږي، د اولی حوزې پولیس یاد سیمې ته ځان رسوي او یاد کسان د دوی له منګولو ژغورل کیږي.
شغلی آریان زیاته کړه چې اختطاف کوونکي په تیښته بریالی شوي خو شمېر یې نه دی یاد کړی. د نوموړي په خبره یو ژغورل سوی کس د وهلو ډبولو له کبله ټپي دی او د تداوی لپاره روغتون ته وړل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د قبرص او د پخواني شوروي اتحاد 4 پخوانیو جمهوریتونو له مشرانو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون ویل چې قبرص، اوکراین، بیلاروس، قزاقستان او ازبکستان ته د پامپیو 15 ورځنی سفر د جنوري پر 3 پیلېږي. د دغه سفر یو هدف له روسیې سره د همسرحده هیوادونو د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د واشنگټن د ملاتړ اعلان دی. پامپیو به دا سفر د اوکراین له پلازمینې کیف څخه پیل کړي. دی به هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او نورو چارواکو سره وګوري. د بشري حقونو، اصلاحاتو او پانګونې په اړه بحثونه او هم د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د 15 کلنې جګړې قربانیانو ته درناوی به په دې سفر کې شامل وي. ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په هرمز تنګي کې ابو موسی ټاپو ته څیرمه د تیلو یو بهرنی ټانکر د تیلو د قاچاق په تور نیولی دی. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې پر دې تیل وړونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګېدلې خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولې. ایرانا خبري اجنس لیکلي چې دغه کښتۍ چې 1,312,000 لیټره تیل یې لېږدول د دسمبر پر 9 نیول سوې. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د بل هیواد حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایرانا خبري اجنس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یوه قوماندان علي ازمایي له قوله ویلي چې د دې کښتۍ 14 تنه عمله نیول سوې چې د ملیزیا وګړي دي. ځینې راپورونه بیا وایي چې 12 بهرني اتباع له دې کښتۍ سره نیول سوي. او د بوزنیا څارنوالانو د دې هیواد د دولتي امنیت پر پخواني وزیر دراګن ماکتیچ او دریو نورو کسانو تورونه اعلان کړل. دغه څلور کسان پرون په فساد تورن سول. دغه تورونه له هغې قضیې سره تړاو لري چې پکې دغه څلور کسان له دندې په ناوړه استفادې او د اوروژنې په یوه پروژه کې چې شاوخوا 222,000 ډالره ارزښت لري په فساد تورن دي. دغه پروژه اروپایي ټولنې تمویل کړې ده. د بوزنیا د څارنوالۍ دفتر یو ویان بوریس ګروپسیچ د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل ماکتیچ له خپلو دوو پخوانیو مرستیالانو او هم د اطفایې د یوه انستیتوت مالک په داسې لوی جنایت تورن دي چې د بوزنیا هرزګوینه نړیوال اعتبار ته زیان رسوي. ګروپسیچ ځان بېګناه ګڼي او وایي چې دغه تورونه شخصي غچ دی چې د دې هیواد د لوی څارنوال لخوا د بدګمانۍ له کبله ورباندې لګول سوي دي. د اروپایي ټولنې چارواکو د دې قضیې په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. اته بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکړ. دغه اداره وایي چې د درویو هوټلونو په ګډون یې لس تجارتي ساحې تړلې دي. کابل د نړۍ په کچه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د روغتیا وزارت وایي چې تیر اونۍ لږ تر لږه 12 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله یوازې په کابل کې مړه سوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي حکومت د آریا شارګوټي او ګلبهار تاور د مرکز ګرمۍ سیستمونه د یکشنبه په ورځ غیر فعال کړل. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د څانګې مشرې لیلا سامانی وویل چې د دریو هوټلونو په ګډون یې لس سوداګریزې سیمې په کابل کې د دې لپاره تړلې چې د غیر معیاري سون توکو یې کار اخیست. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو مسؤلینو ته له وړاندې ویل سوي وو چې تر دریو ورځو دې د لوګیو د فلتر سیستم په مرکز ګرمۍ او پخلنځیو کې نصب کړي، کنه نو جریمه بسي. دا وایي څو ځله مو اعلان وکړ چې فلټرونه باید ونښلول سي. دا پروګرام له تیر کال روان و خو له بده مرغه پام ورته ونه سو. په حقیقت کې شکایت په خپله د دې سیمو د اوسیدونکو وو. موږ تل د آریا شارګوټي له اوسیدونکو څخه شکایت ترلاسه کوو چې فلټر نه دی نصب سوی. د آریا شارګوټي او ګلبهار ټاور مسؤلینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. میرمن سامانی زیاته کړې چې په شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې د فلټر نو نسبول د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. نوی څوک چې یو شارګوټی جوړوي یقینا له اقتصادي اړخه د یو فلټر د نشلولو لپاره هم لوی ستونزه نه لري. دا فلټرونه شاوخوا $1,000 بیه لري او د لوړ پوړو ودانیو خاوندان یې اخیستلی سي. د غرض د حمامونو لپاره لاسي فلټرونه هم سته. دا تر ډېر اقتصادي ستونزه نه بلکې نه پاملرنه شي. میرمن سامانی زیاته کړه د کابل پر شارګوټو هوټلونو کارخانو او حمامونو کې باید سون توکو د ارزونې او تفتیش لړۍ تر حمل میاشت چې دوام وکړي. کابل د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی دی. د هوا ککړتیا د دې سبب سوی چې ډیری خلک په تنفسي ناروغیو اخته سي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې تیرونی د همدې تنفسي ناروغیو له کبله په کابل کې ولستانه مړه سول. د نوموړي په خبره په دې موده کې تر 8,000 ډیر کسان د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. د کابل اوسیدونکو له کلونو راهیسې د ښار د هوا له ککړتیا تیا شکایت لري. دوه تنه اوسیدونکو وایي
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې تظام نه سوی. اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کېږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي. بس چې ورشي یو شی جینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کې یو وایي جواز راکړه بېرته پیسې جینې واخلي بېرته یې ولګي.
خواهش میاست که در عرصه عمل کار کنن و از
هیلمندیم چه دولت پا دی حقلا اقدام وکری پا زورواکو دا سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو دا دولت زور نرسیگی خلق بیوزلی دی چه شی وکاروی برخنا نشتا تیل، گاز او لرگی ګران دی یوازې د ډبرو سکاره دی چې خلک یې کاروي.
د کابل اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو کمپاین هم د حکومت له اقداماتو دی چې د هوا د ککړتیا څخه د خلکو د ژغورلو لپاره یې پیل کړ. دا 15 ورځنی کمپاین په دوشنبه پیل سو. د غیر معیاري سون توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کېږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو کموالی، د پخو سړکونو کموالی، لوړ پوړي ودانیو چې د شاري پلان پر خلاف مخ په ډیریدو دي او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کړې ده. ډیپلومات خبرونې په نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي وو چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی شایي تر جګړې خونړی وي. په دې مطلب کې د سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتی ډلې په حواله ویل سوي چې شایي په 2018 کال کې څه باندې 6000 افغانان د هوا د ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه سوي وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دې هېواد د پلازمینې او ځینو نورو ښارونو د هوا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ښاغلي مدقیق ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ستونزې لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي.
ومردل چې د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات سوي دي. اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر امریکایي رسنیو د افغانستان د سولې هڅو، د امریکایي ځواکونو وتلو، اوربند او بین الافغاني خبرو ته پام کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د یوې اونۍ لپاره د طالبانو د اوربند توافق په نتیجه کې شایي د امریکایي سرتیرو شمیر کم سي او د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي. له دې سره چې د طالبانو مشرتابه د یوې اونۍ د اوربند وړاندیز رد کړ، د دا ډول توافق په صورت کې شایي راتلونکې میاشت د امریکایي سرتیرو او بین الافغاني خبرو ته لاره پرانستل سي. په مقاله کې د طالبانو د یول وړپوړي چارواکي له قوله راغلي د پاکستان په کوټه ښار کې هغه ځای چې د طالبانو ډله اوسي د تیری چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د اوربند په اړه توافق وسو او د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده اوربند تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د اوربند په اړه د طالبانو احتمالي توافق د دې ډلې جوړجاړی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو څه بریا شي. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال اخلال سوې چې طالبانو د دسمبر میاشتې په لومړیو کې بګرام هوایي اډې ته نږدې پر یوه روغتیایي مرکز حمله وکړه. د لیکوال په باور د حمله کوونکو هدف په دې اډه کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د ژمي په رارسېدو سره افغانان په افغانستان کې د سولې مذاکراتو د ترنګلي وضعیت او سیاسي بې برخلیکۍ سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي ژمی پیل سو او خلک په ژمي کې د سوځیدونکو موادو د پیرلو ډیر کم توان لري. په کابل کې د لرګیو یو پلورونکي ورځپاڼې ته ویلي چې د پلازمینې اکثریت اوسیدونکي نسي کولای لرګي واخلي نو ډیری یې پر سکرو کارولو اتکا کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که ټولې خبرې ته ځیر سو انتخاباتو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو افغانستان د بې برخلیکۍ لور ته بیولی دی. د دسمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل سوې خو د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېږي چې طالبان توافق ته د رسېدو بیړه نه لري خو داسې ښکاري چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د 4000 سرتیرو د ایستلو په برخه کې موافقه ده. د واشنگتن پوسټ په وینا له بلې خوا د انتخاباتو د لومړیو نتایجو پر اساس ولسمشر غنی 50 جمعه یو رای ترلاسه کړې خو د زرګونو شکایتونو ارزونه به څو اونۍ وخت ونیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ښاغلي غنی سیال ویلي چې د انتخاباتو لومړي نتایج نه مني. د واشنگتن پوسټ په وینا د زرګونو رایو باطلېدو په صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو انتخابات شایي په راتلونکي پسرلي کې وسی. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل او د ولسمشرۍ ماڼۍ د نوماندانو له قوله لیکلي چې وایي اوس مهال جګړه، سوله او سیاست له بنبست سره مخامخ دي.
د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د تیلو د یو ټانکر د نیولو خبر ورکړ چې دوی په وینا په غیر قانوني ډول یې تیل لېږدول. د ایران دولتي رسنوی د دسمبر پر 13 راپور ورکړ چې پر د تیل لرونکي کښتۍ د یو بهرني هیواد بیرغ لګیدلې، خو د هغه هیواد نوم یې نه دی ښوولی. د سوداګرۍ نړیوالو شرکتونو یا د کوم بهرني حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران خبری اژانسونو راپور ورکړی دغه کښتۍ چې څه باندې 1 میلیون لیتر تیل یې لېږدول، د دسمبر پر 9 په هرمز تنګي کې د ابو موسی ټاپو ته څیرمه درول سوې ده. د ایران فارس خبری اژانس دا خبره د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله کړې ده. په دې راپور کې چې د دسمبر پر 13 خپور سو، راغلي چې دغه د تیلو ټانکر د یو بهرني هیواد بیرغ لري، خو د هغه هیواد نوم نه دی یاد سوی. ایرنا خبری اژانس هم د ایران د سمندري ځواکونو د یو قمندان علي عزمایی له قوله ویلي چې په دې کښتۍ کې 1,312,000 لیتره قاچاقي تیل او 14 ماليزیایي عمله نیول سوی ده. ځینې راپورونه بیا وایي 12 بهرني اتواله د کښتۍ سره نیول سوي دي. تر اوسه کوم نړیوال سوداګریز شرکت یا بهرنیو حکومتونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران سمندري ځواکونو وخت نا وخت په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د قاچاق په تور کوچنۍ کښتۍ دروي، خو ایراني ځواکونو روان میلادي کال د غراز د نورو هیوادونو بیرغ لرونکي څو نړیوالې تیل وړونکي کښتۍ هم نیولې دي. د ایران دا اقدام وروسته له هغه وسو چې امریکا تیر کال پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات کړل او د ایران د تیلو د صادراتو او نړیوالو مارکیټونو ته د دې هیواد لاسرسي مخه ونیوله. لویدیځو چارواکو د روان کال په سر کې د ایران یو تیل وړونکي کښتۍ په دې تور ونیوله چې د دوی په خبره د نړیوالو بندیزونو پر خلاف یې سوریې ته په پټه تیل وړل. دا کښتۍ بیا وروسته بېرته خوشي سوه. امریکایي چارواکو د دسمبر پر 13 وویل وروسته له هغې چې متحده ایالتونو یوه ورځ دمخه په سوریې او عراق کې د ایران پلو ملیشو 15 مرکزونه وویشتل، احتمالي انتقامي اقدامات په پام کې لري. ابو موسی جزیره چې د ایران په اختیار کې ده، د جغرافیایي موقعیت او ستراتیژیک اهمیت له کبله په تیرو 3 لسیزو کې د ایران او عربي متحده اماراتو ترمنځ د لانجې سیمه ده.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسې هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د تنزیه دوبلاژ ظاهر الله بابوجی کارونو ته کتنه کړې. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځای شروع کړم. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکي د ما لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربيت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شهري نه راکړي. دا اوس تل کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلی خراب
پزرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالمری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي. د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمشوي شیرونه واوري. په یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډاک ته، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دي خواږه بل ته ورکړم ځان ته چې خپله برخه ساتمه ترخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رشتیا خبر دادا او جنت انزور رشتیا خبر دادا زمالا را جدا دادا بڑا لارا جدا
لارا جدا دادا بڑا لارا جدا دادا. لکه پختون به جهادونه کوي چې څوک هنر نه لري فن نه لري هغه سړی په سړو نه دی حساب چې داغ د مینې په لمن نه لري. داونی د پښتو ژبې د یو نامتو شاعر لیکوال او څېړنکار ډاکټر خالق زیار د مړینې دریم تلین پروش. هغه نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې لیکاوه بلکې په اردو انګلیسي او دری ژبو ښه پوهېده. اروخات په پښتو ژبه شعر لیکه او څلور کتابونه چاپ شوي. د ژباړې په برخه کې د خلیل جبران انګریزي ناول براکن وینګز پښتو ته ژباړلی. ډاکټر خالق زیار په 1956 کال د ملکنډ ایجنسۍ د درګۍ تحصیل د سدرا جوړ په کلی کې د ملک سعد په کور کې زیږیدلی و. خالق زیار لومړنۍ زده کړې په درګۍ کې ترسره کړې وي او وروسته یې بیا په افغانستان کې طبي زده کړې وکړې. په علي آباد روغتون کې دنده ترسره کړه او بیا وروسته د درګۍ په روغتون کې ډاکټر شو. په پښتو ژبه او پښتنو مین دغه شاعر تل په خپل شاعرۍ کې د پښتنو بد حالات یاد کړي او د قام پالنې په توګه نه سنبال غږی پورته کړي دي. ژاړم خپل ټوټي وجود ته ځای په ځای زیاره چې کابل ته په تور خم زما. هغه د پښتني نظریاتي کاروان یو مخکښ شاعر او لیکوال چې کلونه کلونه د پښتنو د یووالي په پار غږ پورته کړي او د ډیورنډ کرښې یو کرغېډنه کرښه یاد کړي. د نوموړي شیرونه ګڼو سندرغاړو ویلي او یو شمېر ډېر مشهور شوي هم دي.
جگ شمل گردی یو دمینی پسر جگ شمل گردی او کپنو راشت منیش زیار کنگال دے راشت سالے ونی اسم پخمل حال راشت سالے ونی اسم پخمل حال ہمی بیرد ساتلی ہمی اٹال تالے ونے اسم پخبل حال راشا تالے ونے اسم پخبل حال راشا تالے ونے اسم پخبل حال
تاسیب د بابوجی له نامه سره حتمی آشنا یې. کلو نوړاندې یو شمیر پښتو ویډیو کلیپونه د بابوجی په نوم خپاره شول چې ګڼ مینوالي پیدا کړل. د طنز او کومیډي دغه رول ظاهر الله په غږی زمونه لوباوه، خو دا چاره د یو څه مودې لپاره وځنډېده. اوس یو ځل بیا ظاهر الله بابوجی د نوي کومیډي او خندون کلبم لپاره کار کوي. په پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال زلاند یوسفزه ل بابوجی سره د هغه په کارونو غږیدلې.
ظاهر الله بابوجی او د ډیسټریکټ مردان سره مې تعلق ته تقریبا د 2000 نه د ډبنګ دی فیلډ سره وابسته یم. جی د ډبنګ دا چې سمرا پلانینګ او سمرا وازونه سونه د دې سکرپټ وی د دې ایډیټینګ دی دا ون مین شو دا ټوټلی زکم هر سونه کریکټری زموږ یو البم دی ګوړه کې 50 پای کې یو کلیپ ته یې کې ما تقریبا س د اتسلوې 48 کسانو کریکټر د مختلف اوازونه وکړي.
زه هم ډاکټر اتا ته دا رنگ خیر کړم ما باندې دی وران کړ پتا باندې دی وران شي او یو پته کې شل زله تا خېټه زما اوس پړدا نو کله کینچی او کله تولیه پاتې لتا نشي او بس کړ ډاکټر نور مې دا زخمونه مګنډا یو زه پکې ولګو تا ته به مسانه شي او ما ته به مسانه شي.
جدا د حد نه سیوا ګران کار دی. زه په شوی کار باندې کار کوم لکه اوس د خرش پرش د خاکه دا 14-15 روزو کې یو خاکه تیاری نو پدې کې بیا دا سکاري چې لکه اوس یو خاکه خوخه کوم چې را زه دا خبرې په کول غواړم نو د سکرپټ ما غټم سره نه جوړیږي. دا چې کوم وخت کې په کار کې د سکرپټ هغه ټایم جوړیږي نو بیا دې کې زه ګورم لکه اوس خرش پرش ته نو داغه لکه اوس میم سره شونډې بندي نو زه سوچو کوم چې را دا لپسینګ چې کوم دی اوس زه یو جمله دا استعمال کوم چې هغه کې زه میم راولم چې دا لپسینګ زما میچ صحیح راشي کنه. جرلندونه اسوي خرش پرشي ماشومان ورسنه استي نو جرلندو خرش پرشتوي او خرش پرشي دا واړوي چې مونته کیسه وکا وی ادش اشپدا ولی زستاسو نیم اسا وی خرش پرش دا والو وی چی مونتا کیسا ہوکا دا سی زمونگا دیر علبه میدی اوز دی وقتی چونکه ما تا خو ذهن که بس سیاد وی سبنی وی لکه گوله که پچاس دربار دی جلاغانو اوز خواندو که اوز ور تا خان دا بل چی کم زمونگ سوپر هیت علبه مو خرش پرش دوده دا باو اوز شلم علبه زمونگ پا دی نیو ایر بانده رازی خطا و گتا دی نوی علبه لگه ایسا تاو سر شرکو ما آغا صدا سیده چی بابوجی پا پارک که نستی پیستری خوری لگه دا پاس کوچی نو یو مچ رازی دی دیر زیاد تنگی چی دیر زیاد تنگی دی ور سکل جوٹی کراتی کل یو سکل بلس نو چی دیر تنگی نو داغا مچ تاوی وی مچا چی دونا پا کچو ماین زان لمه خوالا نو دا سی تقریباً بابوجی شو خرش پرش شو جرلندو شو نانا شو دا یو سو کریکٹر دا سی دی سنگا چی تاس تو وقتی ماوی چی دا زمون البم کنی نو زمون البم سوک نخوخی نگوی هر کال که بزمونگا یو البم راتا نو دی دوران که چکم دی نو دا سیڈی چونکه ختم شوا نو اغا دور بیا داسی شو چی بیا دا سوشل میڈیا دور دی نن سبا نو اوز دا خط و گتم زمونگا پا خپل چینل بانده را روان دی بابوجی پروڈکشن بانده دا یوٹیوب نو دا غنبوم مینوال خوندو نالی
سو کالا پسته دا البم
دا تقریباً سا او کالا پسته دا البم
چینوی تورا که شنگ رباب که تنگ افغان که ننگ چینوی دا سه تلوار دا سه رباب دا سه افغان نمان
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي
هنر جاج
مننه استاد پوښتنه دا کوم چې په یوهشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژۍ او دغه اوسني عصر پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننی انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپلو شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یې وکړ وخت یې له لاسه ورک د تصورات دا دی چې زمان له مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانیدای شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو یو کتابم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتابم ولوستل درې څلور کتابم چې ولوستل یو کتاب سی لیکو در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې به د نور متن به کلمو جوړخ په څه بدل سوي پیش پاسوان دو پیشوان با کتب
مفاهیم با ماغی
مفاهیم ماغی زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه دې ما پرتل مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نن نه اثر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته نن حکومت پیل کړای دی چې زمان باید الله سورن کو شی به باید الله سورن کو دا مونږ ته دا خبر کړنګوي چې مونږ باید ماتن ته ساور کو ماتن باید ژوندۍ کو ماتن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړو دیوې کوچانی پیغلې پلنډۍ کې چې کومه انرژي چپی وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څوک پیدا نشي کړل
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته
شي انفرادیت یو خبره او انسان بله شکل خپل انفرادیت بل څه دی نه محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راوي چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دې هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي ځکه دا له خلقت سره جګړه ده وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه خو یو خو شته که نه هغه یو شته هماغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده نو ځکه کله کله دا به دغه دایما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته سوی دا وایي نو زه ورته هم یو یم ماته نه ده سوی ځکه نه ده راته سوی چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی ولې باید متن باید موزیکال سي متن باید آهنګین سي متن باید په یو ژوندۍ شپېلۍ بدل سي متن باید له تصویرونو نه ډک سي متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي نوی جنتونه شي نوی ښکلاوې شي نوی منظرې شي دغه وخت کې ده چې متن نه مري متن ژوندی زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي د ژوند دغه سام پکې درسته ورانتقال شي او لوستونکي مو لري
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده هم تجربه پکار ده که څوک وایي چې نه خایتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم نه به زده کړه کوم نه به د نورو اورم نه به د نورو تجربې ګورم زه مدیسین له غاړې به اړوم هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي هماغه به د سین له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم په دې نه کېږي ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخی له وستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کوو ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه نن ورځ د دې هغه نابی تازه شیبي چې د شمس سره دلودلی او د شمس په مرسته دی له خپل جسمی ذهني عاطفي رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه دی حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته دی شعر جامع و راغوستل هغه خلکو ته پکار دی دغه شاعر دغه نقاش دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ننوزي دی وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولی شي نور ټول اسباب دی ولو دی بل نفر متن ده ولو که مصنوعي لولي ولو که دی خوشحال خان کلیات ولی ولو که دی غنی وی فلسفی شاعری ولی ټول اسباب دی هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي نوې نغمه وغږوي داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړي. ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند له ځایه شروع کړی. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، او په هغه کې داستایفسکي د ما لپاره د ادبیاتو او د هنري ادبیاتو تر ټولو ستر اسک دی راته معلومېده. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوند په نامه، یو ناول یې ده، هلته دی لیکي. وایي دا کتاب زه هېچاته نه لیکم، ځان ته یې لیکم. وړاندیز مې ورته دا ده پنځګر ته ټوله دنیا هېره کړه، ټول ادبیات هېر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هېر کړه. دا په یاد درلوده چې ته یو تازه مخلوق یې، ته د هستۍ داسې تجربې لرې چې هیڅوک بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په هغو سترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوي تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې موږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو. مثلا پنځلس شل کاله د مخه موږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده هواره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه کړي چې زه ولادي خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځانو ټولنیز مقالې لیکه، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړی، ته له ژوند سره په خلاص ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کیږي، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر د شمس بونيري لنامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکی دی. کلونه کلونه یې په کابل کې تیر کړي او د هنر شوی بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مترا کړ. پښتنم کوم چې زمګه هغه په بر پښتونخوا کې او یا اکثر هغه مشان خلک تاسو پیژنې ساسله نامه سره مشنای خای هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی ساسي له تخلیق سره ساسي له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسو یوري نو شمسه باغ څنګه پیژنې
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدائی خبر دادا چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وی چې کم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي او چې کم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدیده شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم دا به زما د ژوند افتخار وي دا یو خبر ده چې زه پیدا شوی بونیر کې خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي د داود خان په وخت کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوی هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوی د ارواخات امین په وختو کې پاتې شوی او د خپل چې په چاته ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوی ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړي ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم شاعري نه ده کړې دا اوس چې کوم دور نه مونږ تیریږو مونږ بارود وخلي خلق زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې زما خور مور سرتوره ده د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه
دا د هغې وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې مشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه خو چې کله د صفات ادغام په 1901 کم اویم کې وشو او هلته سیاست راغی نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم خدا را چې د دغې ناستې په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډویژن کې شوې ده موږ دواړه ګرځېدلو ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زموږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی که یو ته د ریکوم د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی دا به موږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چا ته موږ په نظر کې او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبولو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده بیا زه دلته چې افغانستان کوم نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دې دولت او د ملګرو په کومک پاتې بیا چې زه پاتې شوی نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جدو کې تیر کړي ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړی، ما شاعری هم په جیل کې کړی، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسول دی چې زه وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعری کړې ده نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولې ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولې ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري. نو که چیرته یو شعر درنو اورېدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبره وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا کله هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پېژندګلو د خپل فکر د پېژندګلو آغاز په قطعاتو باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو. زه به هم تا ته نن دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی،
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی، دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی، خدایا امن استقلال پکې پیدا کا، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی،
خدایا امن استقلال
پکې پیدا کی، دغه لوی افغانستان خو زما کور دی. او بیا چې هلته زه کوم ځوانانو ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم، نو هغوی ته زه دا وایم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی، په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی، زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی. او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي،
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي، دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی.
پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړي د فغان دې کړي سر لاول ستا په شاعری کې همدا و کنه، اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعری و بیا وروسته قام پالنې ته راووخت.
اولنۍ خبره خو دا ده چې تېرې بل پرده دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم، نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم. هر د نوي دور چې سړی شاعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري، نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کړی دا خامخا وي. خدای یو خبره چې سړی بیا په میدان ته راکوز کی او په میدان کې ودرئ، نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري، هغه به ظلم ته ګوري، هغه به جبر ته ګوري. نو د دغې شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه، بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري، د دې نه ډېر لوته پخلي. خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه انداز کیږي، دې خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي. نو هغې نه پس لومړي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي، هغه دا دی چې تارت مینا کې پرور را چولې،
تارت
مینا کې پرور را چولې، جانان استاد داس په مزه مزه مسکلې، او دومره مخندلې چې تا وخ کې سوال،
دومره مخندلې چې تا وخ کې سوال،
ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه، ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړه،
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې،
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې،
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه،
واه واه
واه، او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته،
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته، سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په دې خدای کې مشراب ده نه غوښتلې، او تا ورته جام بدل کې شونډې ورکړې،
واه واه،
خدای دې بیا دره تم نه زړه ته متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم. نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دینه کړی، هغه دا چې نس کل ګناه ده، نس کول کفر دے،
نس کل گناہ دا نس کول کفر دے،
بس دا مولا خپا کول کفر دے. خپل جماعت کے جان تا چڑی گڑی سما تشڈمو تا قتل کفر دے، او پیغلا جماعت ترا وتا ویلی توبہ توبہ مولا لچل کفر دے.
نیر مننه شم صاحب، په اخیره کې بزمګه ځوان کول شاعران چې تاسو ته غوړی زمګه رادیو مجله زمګ ډیر ګڼ شمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپاله شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی، مبارزه دی کړې ده، منډې ترډې دي وهلي، لوږې تتندې دي تیرې کړې دي، هغوی ته د پیغام څه دی؟ لنډ پیغام جوړ کړه.
د ټولو نه غټه خبره خدا ده چې د ژوند زه درې وی کالو ته ورسېدم او روان شم. د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان دپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کېږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پار زه جنګېدلو چا ته هم شاعري کړې ده زه خپل تغ بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړ نه شم چې زما فکر مړ نه شي او دا لاره مړ شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسیز ګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکاره فریبا ظاهر یې راوروي.
د اپارتمان دوره پر زنګ چې میګو ته کې شو ده، خدای خدای میکول چې یو څه شسوي وي، لکه چې دعا مې قبله سوی وه. د په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتۍ همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ دغسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه تو خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی. داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل ویبن او کین چرت زیبن، لار بدل ویبن اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی تاثر زمان او زمان خبری پاتی دی تاثر زمان او زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو ڈک ده، زکر سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. یو کی مینه دا او بل تش له خبرو ډک ته، ځکه سر هر تن در ته نیسمه خو زړه ساتمه. چې مینه نه د دانو څه دی خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه. ستاد راتلو لاری ته ګورمه کږیږي به خود، ستاد راتلو لاری ته ګورمه کږیږي به خود. د سترګو کسی چې تمام ورځ کاږه ساتمه، نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی. نور ز پسترگو که نظر سر و بساتما، پا هر محفل که می ملگری تش پا دغرتی چه د محبوب ناما پینزه وقت پا خلصاتما.
باوجود دیچ تا تلارن رلا رجوڑنا الب چس رلا رجوڑنا
Thank you.
خپلو لپار جوڑنا